د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یوې جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد له 15 کلونو راهیسې لادرکه دی او کورنۍ د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدن وکړه او د ملیشا ځواک میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتونې د مقدمې درجولو امر وکړ. د وفاقي حکومت په استازیتوب اډیشنل اټارنی جنرل منور اقبال ډوګر عدالت ته وړاندې سو. د لادرکسوي هارون محمد د کورنۍ وکیل ایمان مزاری پر دې موقع عدالت ته وویل چې دې کورنۍ ته د مقدمې چلولو لوجې ګواښونه کیږي. د دې په جواب کې عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته هدایت وکړ چې د لادرکسوي کس د کورنۍ د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي. جسټس میا ګل حسن اورنګزیب هم دا راز ویل چې عدالت د جبري لادرکیو قضیه فیصله کولو او اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکولو ته ژمن دی. عدالت د دې درخواست اوریدنه د دوه اونیو لپاره وځنډوله او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دی جرګې ویناوالو تور پور کړ چې حکومت او هم پوځ په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجي سمد خان د پوځ دا خبره تر پښتنې لاندې راوسته چې ګنې سیمې ته وسلوال افغانستان ورځي.
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی پر سره عام ګرځي مخشه وی ویل چې د کوبل نارسي اوبوند خو بار ولاګه د بدا جته د کیمن راشي چې د کوبانی شه پسرا ورځ باندې تړای مور کو یې شهید کو یې دستو چولی.
پرون د بنو جرګه روانه واچی په همدې شار کې نامعلوم وسلوال یو بل ځای تن په ډزو وژه. جرګې هغه مړی د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوړۍ مخې ته د احتجاج په توګه ایښی و. جرګې په خبره کړې یو اعلامیه کې ویلي چې دا لوی اختر په 15 ورځ به د ټول ډیویژن مشران ورغونډوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. بلخوا حکومت او یا هم پوځ د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې ویلي وو چې دوی د امن پر ځای کول ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 101 نوي میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبره کړي ریپورت کې کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې 40 میندې او 118 ماشومان شامل وي. ریپورت لیکي چې دا میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیايي مرکزونو او خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله مري. یا سازمان خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې یا بودیجه لا ممکنه لا کم سي نو د مندو او ماشومانو د مړینې د شمیره به زیات سي. دوی په ریپورت کې زیاته کړې چې دا محل په ټول افغانستان کې 310 روغتیايي مرکزونه د بودیجه د کمی نشټوالي لامل له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. بل پلو په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت وایي چې هلته د کانګو وایرس ناروغي په تیرو دوه میاشتو کې ډیره زیاته شوې ده. د دوی د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د روان کال په وروستیو دوه میاشتو کې د کانګو ناروغي په مثبتو پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغي 203 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې کې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي دي. د نوموړي په خبره په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغي 244 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې په نتیجه کې 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی و. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربند ته د رسیدو او لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار اچوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د دې سفر په اولنی پړاو کې به بلینکن نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغه وروسته به اسرائیل ته ځي چې د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع له وزیر سره لیدکاته وکړي. تمه ده چې په دې سفر کې به نوموړی دا اونۍ اردن او قطر ته ولاړ سي. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو بېساري برید کړی و. له هغه راهیسې منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اتم سفر دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې هلته دی امن پر ځای کړل سي. د جرګې یو ګډونوال په خپل وینا کې د بدامنۍ جوړونکو په اړه یو پښتنه راپورته کړه.
د تیم خال چې ټارګټ کلین کوي دا په سړک داسې بېغامه ګرځي چې بېخي لکه دا پروا نه چې متوسک سو وي. مشر ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولګېد په هر زوی پټکتا ګلادو بېدا جاتی د کې باندې روشي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې اوس حالت اعلی عادي سوی خو افغانستان ته د تګ راتک لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت دوام لري.
زموږ رښتې زموږ کرابتونه زموږ زمینداری زموږ کاروبار دا ټوټل په افغانستان په بیش باډر باندې دی. لهذا موږ دا کولای نشو چې موږ پر پاسپورت او ویزه باندې لاړ شو.
او د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د تراګری ضد څانګې په یو ریپورت کې ویلي چې 6 کال تر اوسه د پولیو ضد واکسین ورکوونکو پر ډلو 15 بریدونه سوي چې 14 پولیس پکې وژل شوي دي.
ګورنمنت له پکار دي چې څنګه سو کې دا کم چې د ویکسینیشن د طریقې کار دي دا چینج شي.
د دې تر څنګ د سیمې اونړي په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړې ده. دوی پر حکومت او پوځ نیوکې کړې دي چې په بنو کې د وسلوالو موجودګۍ او فعالیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل ځایي کس په هدفي برید کې ووژل سو. د جرګې ګډونوالو د هغه مړي د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوڼۍ مخې ته یشی وو او پریکړه وکړه چې د لوی اختر پر 15 بعد د راتلونکو لپاره تګلاره جوړوي. د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا تر اوسه د جرګې د څرګندونو په اړه خبرګون مخیتنه دی راغلی. عمر وزیر نور حال راکوي.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونې روانې دي. په سره ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی او د لوی اختر په 15 بعد د بنو ډویژن په سطح ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حاجی صمد خان جرګه ته خپل وینا کې وویل
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی وکایدا بر سره عام ګرځي اوسو کړی شه دفتر شتا پرونو ورس د رکټلانچر یک لښون کو پیسې را ګرځي د تیم خال چې ټارګټ کلینګ کوي ګرځي د په سړک داسې بېغامه ګرځي چې بخیل خلک د پروا نه چې متوسک سو وي. مشر ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولګېد په هر زوی پټکتا ګلادو بېدا جاتی د کې باندې روشي چې د په باندې شپسرا ورځ باندې داسې دوه سړی مړ کو یا شهید کو یا داسې دوه چې وولي.
حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د وسله والو ضد بې توپیر عملیات کوي. د امن په نوم دغه جرګې په دوران بنو کې نامعلومه وسله والو یو بل ځایي کس هم په ډزو ووژلو، چې جرګه کوونکو بیا د هغه جسد د بنو فوزي چونې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر وویل چې د فوز نه د غلطه د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واقعي اختیار د دوی پر لاس دی. د وسله والو فعالیتونه دې ختم کړي.
دی یو شمله دی، بیا یو شمله یې سچو دی، اس پی ایکس نه ولې دی هغه ته خبره وکړي. هغه وی چې امبیش په شپه واستې دو په هر غلې شه سرندر دفتر کول او کړای فیصله کو. ای ڈی پی او ہے اختیار نشته دی، وزیر اعلی ہے اختیار نشته دی، د اختیار دی چالای حکومت ته میش دی، د وزیر اعلی دی میش دی، او کده نه معلومه خلک وی بیا خپل اس پی ور ورشر دی د خپل خور ته امن تو سو غړی د امیر مشرون جو غړی میش در سرای میش چرته وی که وزیر اعلی هاوس او می ورته درنه تا کی کا کینډو مخایي ورته درنه تا کی میش ګلا خو د خلک نه کی زته پنچارو بوسه مونږ ته پنچان نسی متای دو شکه ور رکټ لانچر پروت شرای
جما شو مشرانو وویل چې نن څوک واکه اختیار لري دا غو واکمنو نه پښتنه ولې نه کیږي د دې لپاره یو پریکړه کول دي.
میستا پیکیج نتا پچار میستا تشان دی پچار او بخپلا هور بندے امن غونو چې امن ورته حضور مزدیرا کاو ور خبر ار سړای دا سیک دټک نه کای چې سیک نمړای ایم او آی جی چې کیم دا آی ایم هانوینی ا دا آی جی دوزای تر اوستا شادا آی جی نفتی راچا او کوستی دی ا ویل پر خبر بندے نه جاګی.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سنه دی ویلي، خو وړاندې په وار وارې دا وکړې چې وسله والو زیدي هدفي عملیات روان دي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان حکومت پر دې دعوی سربیره چې په چمن کې تر وروستي کړکېچ وروسته حالات بیرته عادي شوي دي، په هغه ښار کې احتجاجي پرت لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت ویاند شاهدرین پرون مشال رډیو ته وویل چې د چمن مارکیټونه خلاص شوي او ټلیفوني شبکې پکې کار پیل کړی دی، خو د چمن تجاران وایي تر هغه چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی د دوی احتجاج به روان وي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د پرلط کمیټي او گرفتار کړي غړي زر تر زر خوشی کړي. نور تفصیل د ایوب ترن پر رپورٹ کې.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څو ورځو وروسته نه یوازې بیرته د امنیت وضع سمه شوې ده، بلکې د ښار زیاتره بازارونه او مارکیټونه بیرته خلاص شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهمه نیټه و مشالی ډو ته کړې ده، خو هلته په چمن کې احتجاجي پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه لري چې نه یوازې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتک په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پر کمیټی نیول شوي وغړي دي هم خوشی کړل سي. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجی غوصله او مشادیډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
زموږ بارډر، زموږ رشتې، زموږ ترابطونه، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار، دا ټول په افغانستان په بیش بارډر باندې دي. نو لهذا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورټ او پر ویزه باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ داسې انسانان هم ستاسو څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس هم راځي. د سرکار د رپورټ مطابق موږ په لکووای دی وستی 70000 کړم ځکه چې دا په بارډر باندې او کوم کاروبار دی دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړي په خبره چې پر یاده پولې دی د په خوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تلو راتلو اجازه ورکول سي. دغه ډول په کوټه کې د حزب اختلاف د شپږو جمعاتو په یوه غونډه کې د چمن پر وضع خواشنی ښکاره شوې ده او ویلي دي چې حکومت د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سمه اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جمعاتونه د چمن د ول سره وژه پوژه ولاړ دي.
تجارت بند گئی اور خپل تجارت خلاص ہوئی. دا عوامی نیشنل پارٹی دا ڈیمانڈ ہے چې د ایران او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې څونه هم تجارتی لاری دی دا د کلو کړی شي او پدې د په آسان شرطونو تجارت موقع ولري.
دلته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان سوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان سوي وو، خو پر لطوال د عادي زخمیانو شمېره د شپېتو څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټلیفون اوس ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی، چې له امله د زخمیانو د اصل شمېرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. د یادونې وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لت روان دی. د پر لتوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د پر لت ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي، او د تشدد وروسته د پرلت کمیټي مشر اجی غوصله او ویان صادق اڅکزي په ګډون و مشران نیولي وو، چې له امله یې په چمن کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې تر پرون ورځې پورې روانې وې. خود چمن مرستیال کمیشنر دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش شوي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. مشال ریډیو ته غوړی اسپرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند شامل وو، او په دوی سره د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ غړي هم ناستو. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګاری او ترهګرۍ ستونزې ته د حل موندلو ترڅنګ د لادرکه کسانو د پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
وروسته له غونډې وه یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګارۍ ترګرۍ د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزي جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهرې هم کوي. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان زیاته کړه چې په صوبه کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډیر مهم دی،
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروجه. ته موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو، موږ د حکومت جوړولو ماتولو په دې خواهشمند نه یو. ما چې څنګه واضح کړه، موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک دې گرفتار شي یا څوک ګراکلاس کی کوم چې په پاکستان کې رول نه لري مسلې دی، بلکې موږ کوشش کوو چې دغه مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهي وشي او بنیادی مسلې چې د عوامو کومه اختیار دی په کوم چې ډاکا والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل قام ته. د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله، د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا دا به موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پوری چې تر څو پورې موږ دوی کې کامیابی نه شو.
د دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي.
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډېر ښه عمل دی چې څونه دغه سره متحد کېږي. بلوچستان خو مسایدستان دی چې کوم مشترکات په هغه باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو او تل کېدو چې څونه هم کېدلی شي هغه به حلته. اتحاد یو ښه شی دی، ولادت کې خیر او برکت دی. موږ په دغه بنیاد باندې څونه قدر اتحاد کړی چې دا کومه کمیټه وټاکل سو دا به موږ څونه بیا به موږ هغه دوار چې ورته وایي هغه دغه چې ورته وایي هغه به بیا ته کوو بیا به بیا په دې باندې کوو چې نور جماعتو سره څونه پیشرفت کړی څونه متحد کړی څونه جماعتونه موږ سره متحد کېدای شي هغه به کوو.
خو د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزي صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسي ستونزو په هواري کې بی اختیار ښکاري.
پښتون په لکو کې موږ ته ډېر لوی مسله د تجارت او د غیظ لوی مسله موږ په لکو کې د روانې دهشتګردۍ غده کسمنان کې بزه دا وایم چې اکثر ډېر لوی برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي، دا غو بنیادی ترجیحات دا شی دی چې خپل پیسې پر کی او د خپل پیسو سربیره دی ګټه وکي. نن دلته عملی تور نه اسمبلی سته، نه عملی تور حکومت سته، نه دلته سیول انتظامیا سته. دلته خالی ترانسفر، پوسټینګ، بجټ سکیم او بیا پیسي پر هغه باندې اخیستل دي، نور ترجیحات سته نه.
بلې غاړې ته حکومت بلوچستان د حزب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غوښتنو ته هرکلی ویلی دی چې حکومت به هڅه وکړي چې یادې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړل سي. په کوټه کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هوارې کې د منځګړیتوب کردار لوبوي. دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې یو کمیشن کار کوي. بیا هم د دې ستونزې د هوارې په خاطر حکومت د حزب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی. د بیروزګاری په اړه شاهدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالي مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري، چې له امله به په راتلونکي کې د سیاحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي. د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بېلابېل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هېوادو ته د کار لپاره ولېږدوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خبر پښتونخوا کې د ترګري ضد پولیسو په خپل یو رپورټ کې په روان کال کې په صوبه کې د پولیو پرډلو د سویو وسلوالو بریدونو په اړه معلومات خپره کړي دي. دا حملې چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوي پکې تر ډیره د پولیو ډلو پولیس ساتونکي په نشه او وژل سوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي واخلي او د هغې لپاره پر بدیلو لارو یا نویو لارو باندې غور وکړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ٹی ڈی لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړه شوي او 150 سیوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځانی ځان قبایلی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې نه پولیس والا مړه او تر 150 جوبل شوي دي. دا شان بنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړه او 3 جوبل شوي دي. ټانک کې 3 بریدونه کې یو پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکی مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوې دي. دا شرون کو پوینا وړاندې با وسلوالو طالبانو پولیو ساز کی غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو، ولې ورسره رزنی لوی مذهبي او سیاسي مشران لخوا د پولیو په علاج فتوی ورکولو چې غنی دي علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد سنشته دي او باید د دې رنج نه هم پولیو ویکسین د لارې خپل ماشومان وساتل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیو ساز کې ورکوونکو بردونو کې کیمرې راغی، خو په پولیسو او نور امنیتی اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دي. خبریال او شنون کی حق نواز وای دا نیغ پنیغه د ترګرې پیخې دي او باید ترګرې مخنیوي لپاره عملی او کوټلې ګامونه پورته کړل شي، نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو ور په ور دا خبر تکرا کړي چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتی اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې کوم دریز د پاکستانی طالبان یا د نور وسلوال دي هغه دغه وی چې مو خو پولیو نه پناه کوو، بلکې موږ هغه سره په ډیوټه باندې کوم پولیس والا دي یا د امنیت چارواکي دي موږ هغه پناه کو. نو د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې په خدي او پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلواله مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
ګنشویر د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم دغه بریدونو ښکار شوي او وجلې شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره امین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقې کار بدل کړي شي، ځکه چې امنیتی اهلکاران چې په خپل په هدف دي او فوز ندی نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کې دی شي.
ډېری یو سیریس ایشو دی او ګورنمنت لا پکار دی چې څنګه سو او کی زکه چې پولیس والا خو پولیس والا بیا په خپل ایکسپوز نه مطلب دا کم چې دا ویکسینیشن دا طریقې کار دی دا چینج شي. دا خو ډېر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډېر اډورټایز شي نو هر چاته پته یې نو چې سونه تیارې دی خو کیږي نو دونه وته دغه خلک هم کوي مطلب روټین کې څنګه چې نورې ډیوټي نه کیږي نو د دې بدون اډورټایزمنت نه کیږي نو مې به چې دای یو هلی او زمونږ د کوم سکیورټي اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي مطلب دې ډیوټي به نه بالکل ختم شي
ولې په دې اړه موسوس هواره د پولیو مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط د هغې ورستو ډاکټر محمد عارف او بیا د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب سره د ټلیفون د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړې خو خبر کولو نه ډډه وکړه ولې په لیکې مروت شاپ خیلو کې د جون په نهمه د پاکستانی فوجیانو په قافلې د وسلوالو د برید په اړه د بیرسټر صاحب د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاری شوي چې د دا ډول بزدلانه بریدونو سره د امنیتي اهلکاران حوصلې نشي ټیټېدی دغه ډول خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین خان ګنډاپور او گورنر فیصل کریم کندی هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې ترهګرۍ پر ضد قوم امنیتي ادارو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او د بریدونو غندنه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
په سوات کې پرون یو بل شزه او وجل سوی ده د وجل سوی شزي پلار وای چې لوریا د خاوند ورونه قتل کړي ده خو البته نموړي په دې اړه کوم ثبوت وړاندې کړي نه ده هغه ول چې د لوریا په عدالت کې د طلاق مقدمه له تیرو درو کلونو راي سره روانه ده پولیس بیا د تا د ناموس په نوم وژنه او وای په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکړي
په سوات کې د ښځو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي په دا اړه سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا چې انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې داسې خاص خبره نه ګڼل کېږي د زنانو هراساني وشي هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي بیا پسې موږ لکه پیشیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پې لګو او د دې پوجا لکه که زنانه یو کور بهر ته روزي نو موږ ولا تانی ورکو دغه شانتجی ک په غوپ د زندګۍ خپل فیصله شي نو کدی سه زنانه خپل څه فیصله غستل غواړي نو په دې کې بیا موږ دا خبره چې د ډیره زیاته بد غنو او پاغي کې خبره چې د نو تشدد طرف ته لاړ شو د ایکستریم لیول کې موږ وګورو نو زنانه او د قتلون ته دا خبره لاړ شي
عرفان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجدي مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکې پولیس د غیرت په نوم د وجدي خصوصي ماده لګوي هغه کې نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي
تاسو وګورئ هم چې دې داسې قسمه واقعات وشي نو په دې کې زیات تر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن که وشي کنه جی نو دا غي پوجا لکه دا کیس چې دې نو په تکمیل ته هم په صحیح طریقې سره ورسی خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن د نه کې دوه پوجا باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابي چې دا غي फायदा یا کم لوپول چې په کیس کې جوړ شي دغه فائدہ بیا د مجرم ته وزي او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بری شي
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت په نوم وجنه ته خودکشي نوم ورکولای کیږي په دغه اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي
دا
بشری حقوق ټولنې او مدني پالان وایي چې د غیرت په نوم وجنو لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمی شته او په دغه کې بدلون پکار دی او دې لپاره دوی د سرکاري ادارو سره په رابطه کې دي ځکه چې کال 2018 کې د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت په نوم په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړای شوې نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو د سیشنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:30
د کرخه په غاړه
په 5:00.
مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لا درکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد له 15 کلونو راهیسې لا درکه دی او کورنۍ یې د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدنه وکړه او د ملیشا ځواک د میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتولي د مقدمې درج کولو امر هم وکړ. عدالت د دې درخواست اوریدنه د 2 اونیو لپاره وځنډوله او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې دي د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دي جرګې ویناوالو تور پورې کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. بلخوا حکومت او یا هم پوز د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې او په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 190 میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبر کړي ریپورت کې کړې ده. دوی په ریپورت کې زیاته کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې 310 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربان ته د رسیدو لپاره او همداسي لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار واچوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیستو. سرازو د پاتې ریپورټونو پر لور. ملیونونه اروپایان دا اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د اروپا د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای اچونه د جون له 6 پیل شوې وه چې هغه عمل پرون د جون پر 9 سرته ورسید. د دې انتخاباتو په پایلو کې شي اړخي افراطي ګوندونه مخکې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د پای رائے ورکونکو پر لرلید اغیز پریشه دی. صفیب لاستانگزای په دې اړه رپورٹ لري.
پاکستان او اروپایي هیوادونو کې د یکشنبه پر ورځ رای اچونې مراکز سهار وختي پرانستل شو او خلکو د ورځې تر پایه خپل رای وکارولې. څو د راتلونکو 5 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې دی 200 غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیتد پرس اژانس well
ما خپل رایا وکاروله. څوک به موږ د اوکراین له جنګ راباسي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یوه قوي اروپا ولرو نو ښایي بیا یو چاره وشي.
اروپایي رای ورکوونکو داسې وخت خپلې رایه وکارولې چې د ښي اړخو ګوندونو د تلې په درنېدو اندېښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پرېکړې څه ناڅه اغېزمنې شي. دامګړې په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیس او یا ښي اړخي افراطي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم ښي اړخي افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندی ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړی چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي د ایران د بهرنیو پانګونو لوی برخه هغه ده چې افغانان یې ور وړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویلي چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ سي او هلته پاتې سي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه په یو رپورټ کې ویلي چې له 8000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. سفیر لوستان اگزای نور حال راکوي.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر خودل شوې او لویه برخه د هغو پانګوالو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته تللي. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنۍ د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیره بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالات وو روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه یې په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 څلوېښتو بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تېر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایي موادو د بستهبندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجانو روبې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرې کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عامو افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتلې چې په خوا کلونه او یاد طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
د ملګر ملتونو عالی کمشنری په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستاني کډوالو ته د شخصي کاروبارونو پیلولو او د کسبونو د وسایلو رانیولو لپاره 14 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. کډوال د دې نقد مرستو په تر لاسه کولو خوښ دي او وایي کولای سي چې له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایي خزی دي، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د خواور سره د وړو کاروبارونو د پیلېدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستي ول، د یکشنبې په ورځ د خوست په ګلان کمپ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستاني کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې وی مشال روډي ته ویل
نسیار مې سوسه ولا مسره مرسته وکړه رښتینه ارته وخستل پیسې وکړه پلان جمع کاروبار شټ کړو الحمدلله خپل کاروبار کوم دکون مې راځي خیاطیا کوم سره دا کاروبار دا کپڑے سره خرڅو جامره مو کور راونی چا تیر غریبا ما پشي مو غریبا پشي جامره مسته به مې و بل سره کور کړو پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې به مې کور کړو پاویا تیاری پي بسدر پي به مې جوړا ګنڈلا
کلیوی خو یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوي. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل
اوزه په خپل ویلونیم د نل دیوانه ز د سول نه خلاص يم کدی د هر پویز دا کړي یا د حياتي ز دا کړي یا د ګلدزه ز دا کړي یا نور د سه برکاشي ارت سه روړي کنا دغه ته ټول ته دا وچوي دی به د سول د لوس غزول نه خلاص شي کونډه تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخت د مرسته روشي و میشتو چې د مرسته باندې شوی دو د سه کونډه تیم په دې بزور کې شتا چې لوس غزول ته سیختي
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وای چې دا مسالې په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې مونږ خپل مرستې کومکونه وسره وکړو اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې نورونه زیاتې زلزلې زیاتې دي موږ سره امکانات کم دي ساره کم کومکونه نشو کولای مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښه ګڼم اوس خو یقینا په یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانی کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه وسی. د مرکزی حکومت د پرونی اعلامیې تر مخه په غونډه کې د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غونډې هدف د مرکزی حکومت پر بجټ وړاندیزونو اتفاق رائے ترلاسه کول شودل شوی دي. تفصیلی د غلام غوس په رپورت کې اورو.
په پیښور کې خبریال شاهد احمد وایي د وفاقي بجټ نه وړاندې د اقتصادي شورا غونډه ډیره اهمه وي ځکه چې په دې کې وفاق سلور وړه صوبې د روان مالي کال د بجټ او پرمختیايي کارونو لپاره په اعتماد کې اخلي.
دا علاج چې کله کېږي نو دی کې دا ټول چې کوم زموږ د ملک اکنامیک هغه ایشوز دي هغه پکې زیر بحث راځي. فیډرل بجټ نه مخکې دا اجلاس چې کېږي نو دی کې یو خدا چې وزارت خزانه اړخ نه د ټول چیف منسٹر چکم صاحبان دی هغه ته وزیر اعظم صاحب ته چکم دی دا د ملک اکنامیک صورتحال حوالے سره بریفنگ هم باور کړی کېږي او ورسره ورسره چکم دی ترقیاتی کارونه او نور چکم امپورټنټ ډیسیژنز دی هغه باره کې هم دیو با خبرې گی هغه اجلاس کې او بیا دی با خپل فیډ بیک ورکي او هغه په رڼا کې یو پالیسی به جوړیږي او هغه په کنټینیوشن کې یو سیس چکم دی مخې ته بزی.
د وفاقي بجټ نه وړاندې دا کال د قومي اقتصادي کونسل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پښتونخوا صوبې بجټ د وړاندې نه تیار کړی شوی او په صوبایي اسمبلی کې هم پېښ شوی. په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د قومي اقتصادي کونسل غونډه دا وار په دې وجه هم ځکه مهمه ده چې وفاقي حکومت د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د قرضونو په وجه په وفاقي بودیجه کې د پرمختیايي کارونو په منصوبو کې کمی راوستلې چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبې د پرمختیايي بودیجې نه یو نوی منصوبې پریکړې شوې دي.
ایجنډې ته که موږ وګورو د قومي اقتصادي کونسل نو په دې کې ټول نه مهمه چې کوم د ADP او PSDP ده. دی وخت کې د IMF شرط دا دی چې تاسو خپل ترقیاتي کارونه لږ محدود کړئ او د گورننس سایډ ته ترجیح ورکړئ او خپل ډیر سیزونه چې کوم دی هغه کم کړئ. په دې سیز باندې بنیادي توګه باندې که تاسو وګورئ وفاق خپله PSDP د 0 عرب روپو نه کم کړو تقریبا 9 د 1900 پورې راوسته. دغه رنګ د خیبر پښتونخوا هم ده. خدای یاد ساته چې د دې سره د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتېدو چې کومه شره ده هغه د بجټ یو لوی حصه خوري او په راتلونکي وخت کې دا سرکاري چې دا بجټ به صرف د سرکاري ملازمینو لپاره پیش کړل کیږي نو د دې ودینه دې وخت کې دغه مسله هم ډیسکس کولې چې ترقیاتي کارونه په څه توګه باندې کیږي. آیا وفاق صوبو له خپل حقونو ورکول تیار دی؟ کنه ورکې نو په څه پیمانه باندې ورکې؟
ګورو چې خیبر پختونخوا حکومت په دې کې سب موقف اپناوي په یو داسې وخت کې چې دغه یو نوی منصوبې د پی ایچ ڈی پی نه ویستلې شوې دي.
د پختونخوا په امنیتي اقتصادي مسلو او د پختونخوا په وسایلو د کارکونکي پخوانی او سرکاري افسرانو د ټولنې نېشنل تینک ټینک مشر اختر علي شان امید د قومي اقتصادي شورا د غونډې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل پکار ده وفاقي حکومت په پرمختیايي بودیجه کې د پختونخوا د اوبو نه د بجلی جوړولو منصوبو، د افغانستان سره د تجارتي لارو پراخه کولو او د پختونخوا د معدنیاتو وسیلو ته پاملرنه وکړي.
چې کله پی ایچ ڈی پی جوړیږي نو نیشنل اکنامک کاؤنسل بنیادی ذمہواری جڑے گی چې ریسورس الوکیشن چې کله کوي او میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈیٹرمن کوي، نو هغه کې به ایکویٹی بھی ساتھ د ایکویٹی پرنسپل ځان دے چې څونه ریجنز دی صوبې دی، نو هغه کې به توازن ساتھ یو طرف ته تلا درنره ده پکار چې لکه خیبر پختونخوا راواله، نو دې کې زمونږ ډیر وخت نه انډس ہائی وے یو زمانہ کې جوړا شوی دا او هغه یو سټریټیجیک لنک د کمیونیکیشن په حوالہ باندې او د تجارت په حوالہ باندې، نو دا ضروری ده چې پی ایچ ڈی پی کې اثر نو تعمیر د پارا انډس ہائی وے پیسې دې مختص بیا په دې علاقه کې د اوبو ذخیره کولو منصوبې دي، او بیا هلته زمونږ مادیات دي، هلته زمونږ آئل اینڈ گیس دے، نو هغه د پارا ریفائنری جوړول دي. بعض علاقې چې کوم افغانستان سره ملاویږي ٹریڈ روٹس دي، زمونږ بیا موټر وے دا نظرن بائی پاس دی، په دې باندې تیزی سره کار پکار دی.
ټاکل شوې ده چې وفاقي بجټ به د جون په 12مه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د جون په 10مه نیټه د وفاقي او صوبایي حکومتونو د پرمختیايي منصوبو په شمول په سلور نکاتي ایجنډا د قومي اقتصادي کونسل غونډه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې رابللې شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د نړۍ مشهوري ټولنې د برتانیا اکسفورد یونین سوسایټي مشر یو پښتون ځوان ټاکل شوی دی. اسرار کاکړ د بلوچستان پښتون میشت سیمې ګلستان اوسېدونکي دي چې په ټاکنو کې خپلې انګریزي سیالي ایزي هوروکس ټیلر ته ماتې ورکړې ده. نوموړی دا مهال په اکسفورد پوهنتون کې د قانون څانګې زده کوونکی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له اسرار کاکړ سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه د هغه د کامیابۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېره مننه صاحب، د اکسفورد یونین انتخابات تقریبا د جمعې په ورځ د انتخابات وسلو انتخابات پولینګ سهار د 9 بجې سوینځي د ماښام د 8 بجې پر خلاصي د هفتې په ورځ پرون چې دوی بیا سهار وختي د دې ریزلټ رالی په دا کې زما او زما ټیم موږ په ډېره غټه میجورټي باندې وګټله تقریبا ما شپږ سوه ولس ووټه واخیستله زما مخالف چې څوک وله هغې 3.5 ووټه نو هغه هم
دا خو ډېر غټ فرق دی اسرار کاکړ صاحب دا مخکې داسې انتخابات شوي دي دومره فرق
دا ډېر غټ فرق دی تېر تقریبا لس انتخابات شوي دي په هغو کښې د 10 ووټو د 15 ووټو د 10 ووټو فرق دي نو دا په دونه غټ فرق باندې ډېر کم ګټل شوي دي بیا زما مخالف چې څوک وله هغه د دې انګرېزان مور او پلار یې د دې اکسفورډ له تللي نیکه وانا یې تللي وو ټوله چې راتلله مور او پلار هم راغلل نیکه یې هم راغلل انا یې هم راغلله نو د هغو تقریبا چې د خاندانی ټولې پېړۍ د دغه سه وابسته دي.
سوال دا دی ستاسو دا دومره حق چاته چې هغه هم د دې ځای دي ژبه هم دغه د پلار نکاح او ټوله کورنۍ د دې ځای په مزاج په سیاست په دې پوهېږي او تاسو راغلي یاست د پښتنو له خاورې ځا له ګلستان ځخه چې هلته د های سکول هم نسته نو دغه د شکست ورکولو هغو ته د ماتې ورکولو تر شا وجه څه وه؟
په هغه کښې دوه شیان دي. یوه خبره خو دا زه د ډېر وخت تقریبا دا د یوې ورځې کیسه نه ده، زه په 3 کاله څه دلې په دا اکسفورډ یونین کښې یم نو محنت مې کوي. د دې څه مخکې ما یو انتخابات وبایلي په 10 ووټو د هغه بعد ما ټیم بدل کړي د دوی په وژه مې سیاست ورسره وکړي چې دوی کم چمونه دوی استعمالول د دوی په وژه مې هغه چې دغه مې ورسره استعمال کړل هدفونه مې ورسره استعمال کړل د هغه سره مې بیا د مختلفو خو دغه څه ګروپانو څه مې خلک د ځان سره ملاو کړله سپورټر مې د ځان سره ملاو کړله او زما چې کومې شان ما کول د یونین دپاره یا چې زما کومه دغه وله را روان وخت دپاره ویژن وو یا مینیفیسټو ورته وایي په انګریزي کښې هغه مې دی وله چې د ممبرانو دپاره د یونین ممبران دپاره ډېر ښه شیان وو په هغه کښې
یعنی په هغه کښې څه داسې خاص خبره وله چې مثال خلکو دلچسپي پکښې زیاته سوه؟
په هغو کښې یو دا شی ولو چې ما دا دغه کوي چې یونین له به انټرنېشنل غټ سپیکران راوستنګ هغو ته پلیټ فارم ورکوم
یعنی له نورو ملکونو څخه به هغه خلک راولئ چې هغه لوی لوی شخصیت دي هغه به را ځي دلته به تقریرونه کوي
یو مې دغه غټ پلیټ فارم یې ښی ولو دغه سره مې ساعت چې کوم دغه په تعلیم په حواله سره مې دوه داسې شیان ښی ولو چې کم خلک د اکسفورډ یونین کښېنسته یا یونیورسټي کښېنسته تعلیم په حواله سره دلې اکسس نسته د هغو دپاره مې د زموږ چې کوم د اکسفورډ یونین د یوټیوب خپله 2 میلیونه فالوورز دي چې پر هغه باندې داسې دي تعلیمي ویډیوز اپلوډول چې وار چاته فایده ورسوي هغه خلک هغه طالب علم چې چاته ډایرکټ د دې خواهش لري خوراکلی نیسي نو د خپلو کورو سه په خپلو لیپټاپو باندې زده کړې وکړي.
اکسفورډ یونین آیا اهمیت لري؟ نو اهمیت یې څه دی چې تاسو دې ته ځان وټاکلی؟
ګوره د اکسفورډ یونین اهمیت خو ډېر لري په دوه شیانو سره. یو خو دا د دنیا اول او درګردو موزمه د تقریرو یو سوسایټي ده چې په 1843 کښې جوړه شوې ده. پر دنیا کښې د دې لیول په دې په مقابله بیا بله داسې
دغه یعنی 200 کاله دغه ټولنه جوړه شوې ده او په دې ټولنې ته له 200 کالو څخه یعنی یو خو پخوانۍ ده زړه ده تاریخي ده او بل تاسو وایاست چې دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي چې هغو دلته ویناوې او تقریرونه کړي دي.
بالکل اول خو دا د دې تاریخ بل و دې تار یو دونه اهمیت ورکوي چې نن زه د یو پرایم منسټر ته انویټیشن واستوم یو باچا ته ور واستوم هر یو و دې ته دونه اهمیت ورکوي چې هغه راځي و دې له پخوا د برطانیا چې کوم ملکه وله هغه څه وینسي د امریکې د پرېزیډنټ څه وینسي مدر ټریسا څه وینسي چې ته نوم واخله په دنیا کښې هر هغه شخصیت چې په کوم بین الاقوامي سطح باندې نوم لري یو حیثیت لري هغه به دلېغه راغلی هغه به د اکسفورډ یونین په انویټیشن باندې خامخا راغلی. خو دا دویمه خبره د دېغه دا ده چې اکسفورډ یونین چې دی په برطانیې چې تقریبا 14 پرایم منسټر تقریبا هغه د اکسفورډ یونیورسټي څه بیا د اکسفورډ یونین حصه پاتې شوي دي یا نیمه خلک پرېزیډنټ پاتې شوي دي پر بل پوزیشن پاتې شوي دي بوریس جانسن څه وینسي تریسا مې دلې پاتې شوې ده ډیوډ کیمرن پاتې شوی دی نو دلې چې هر هغه سټوډنټ د برطانیې را شي هغه په دا سوچ را ځي چې سبا هغه د برطانیې په سیاست کښې ځي او هغو ته به ښه سیټ ور ملاوېږي که ده ته په اکسفورډ یونین کښې ښه پوزیشن ملاو شي.
ښه اوس دا ستا به حیثیت یې د اکسفورډ یونین د مشر په توګه که پښتنو دپاره آیا یا یو پلان لري یا ستا په دې صدارت یا د مشري کې دومره گنجائش شته چې پښتنو ځوانانو دپاره ته څه وکې که نه، دا به یوازې بس د اکسفورډ یونین دپاره ستا څه دي که نه، ته داسې یو اجتماعي ګټه رسولی شي؟
نو دا اجتماعي ګټه پر دا ډول پلیټ فارم باندې هغه د پښتنو دپاره یوه دوه ګټې دي. یو خو هغه خیر یوه د پښتنو لپاره نه، د هر چا دپاره د تعلیم په حواله سره چې کوم موږ تقریري ویډیو به ښکو اپلوډوو چې هغه هر چا ته فایده ولري. د پښتنو دپاره غټه خبره دا ده چې موږ پر داسې مسلو باندې خلک راوغواړو چې هغه د پښتنو د مسلو سره هم حل لري. بس مثال کې طور پر د نن څه وخت مخکې ما په یونین کې پر چې کوم ټیم د طالبان افغانستان مسله راغله، پر هغه باندې ټاکس ارګنایز کړي ول. اوس هم دا زما سره دغه شته چې پر داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کېدی شي یا داسې خلک راغوښتی شي چې هغو ته پلیټ فارم ملاو شي، د پر دغه لیول باندې موقع ملاو شي چې خبره وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. په بجوړ کې د صوبایي اسمبلی د دوشتمی انتخابي حلقې باندې د ټاکنو لپاره تیاریني روان دي، او د انتخاباتي کمیشن لا هم د کاندیدانو فهرست حتمی کړی نه دی. د مهال څلور دیرش کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو شایي په حتمی فهرست کې پکې کمی یا زیاتوالی وسی. د دې حلقې خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د دې سیمې امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. شانواس ترګزی په دې اړه رپورت لري.
د باجوړ نه د صوبای سملی په 22مه انتخابي حلقه ټاکنې د جولای په 21مه مقرره دي. دا حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنې مقرره شوې، خو د جنوري په 1.5مه هم د دغه حلقې آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته انتخابات وځنډېدل. له هغې وروسته د اپریل په 1مه انتخابات وشو چې هغې کې هم د دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي اسمبلی دپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحان زیب کشر ورور مبارک زیب بریالی شو، خو د قومي اسمبلی د څوکۍ ساتنې وروسته مبارک زیب د صوبایي اسمبلی دغه حلقه پرېښوده. دا چې د دغه حلقې نه که د هر ګوند او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو، د سیمې د ولس غوښتنې به ته سوي. همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکي عبدالواجد نه کړی.
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي، دلته د خلکو سر ته خطر دی، خلکو ژوند ته خطر ده. نو اولنې کوشش به زمونږ د خپل نماینده نه دای چې هغه دی کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او هغه دی کینی ډایلاګ ته وکی او د امن راوستل دی دلته یقیني کی. د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لاري په دادی اولنې کار دا وکړي چې هغه دی امن دلته یقیني کی. دویم به زمونږ مطالبه ای چې هغه زمونږ چې کوم د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د موږ ته پرانیزي.
د انتخاباتو لپاره په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رجستر شوي. ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام 1.5 خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري. دغه تا د سیمې ځوانان د تعلیم نه وروسته زیاتره بهر ودونو ته ځي او غواړي چې د باجوړ بهر د راتلونکي ښه ژوند لپاره روزګار او یا نوکریانې وکړي. همدغه دغه سیمو اوسیدونکي یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډیره زیاته ده، خو د لوړو زده کړو دپاره پکې سهولتونه نشته.
په باجوړ کې د بجلی ډیره غټه ستونزه ده، بالکل بجلی نشته. مخکې به داسې وه چې مطلب په 24 ګنټو کې به شپږ ګنټې اته ګنټې بعضې ځای کې 10 ګنټې بجلی وه. په بعضې علاقو کې په 24 ګنټو کې 2 ګنټې له راځي او په بعضې علاقو کې 68 نه بالکل دغه 2008 نه د اوسه پورې نشته.
د دغه انتخابي حلقې خلک دا هم وایي د امن او طالب نفس باید دغه سیمه کې د سیلګری لپاره منصوبې جوړ شي، ځکه باجوړ شنه او ښکلي غرونه او درې لري، خو د سیلګری د نشوالي د وجې ترې هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. فضل الله خان هم د دغه حلقې نه رجسټر رای ورکوونکی دی. هغه وایي
په باجوړ کې خصوصا په امن باندې غږ پورته کړي، مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوي او د بدامنۍ خلک د خوف او ویره سره مخامخ دي. په دغه معنی مونږ ځوانان خصوصا دغه مطالبه کوو چې اولنۍ غږ د امن لپاره پورته کړي.
هم د باجوړ دغه حلقې اوسیدونکي او ځایي خبریال فضل الرحمن مشهد رډیو ته وویل دی په ټول باجوړ کې رپورټرو پسې ګرځي. دو وشتم حلقه بیا د باجوړ مینځ او د زیاتې ترقی والا حلقه ده، باید دغلته د ټول باجوړ لپاره ضروري او بنیادی سہولتونه ورکړی شي
او د دې علاقې لپاره
یونیورسٹیاں راوڑی بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټ ایشوز دي دلته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیگری کالج دی د جنکو نو د جنکو لپاره هم ډیره مهمه نه چې د غیر لپاره هم اواز پورته کی او کم از کم دو کالجونه چې کم دی ډیگری کالجز د جنکو لپاره راوړي
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوی انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده چې په کې د سیاسي او آزادو حلقو کاندیدان شامل دي خو دغه لیست حتمی نه دی ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.